د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او ورسره لیکلی دي چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 25 زره ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپېژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپینغر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپی ارزښت پرون په بیساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستاني روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستاني روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیا تیاری نیسي چې روبل په زوره په خلکو ومني او خلک په زور وهڅوي چې روسي طبیعت واخلي. جان کربی زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبري برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بیوزلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابر زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داس وخت کې خبر کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړي او زرخ شافیزی د بیو د لوړېدو علتونه ساجی راډو ته توضیح کړل.
یو دلیل دا دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جک شوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غوړېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات ستراتیجی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی، او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمیر 6 میلیونه تر دې ټیټه و. سیګار په داس وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ وروسته لدی چې د زلزلې لقبله تر ډیر شو زیات کسان جوړ شول، یو ځل بیا د زلزلې ټاکنونه احساس شوې دي. زلزله ځپلی روغتیایي مرستو ته اړتیا لري، او د تیرو دوه ورځو د ټکانونو لقبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې دیرش ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولې، خو مالی زیان لري.
خلق لري د زلزلې بار بار کې خلک تشوشمن دي، ډېر پریشان دي، او دخل دي ته ضرورت لري چې کورونه جوړ کړي، د سرپناه ځای پیدا کړي، نه کار روان دي، اخر روان دي، هغه ټول شی ډېر شد ضرورت لري.
په دې ولسوالیو کې د دوشنبه د مازیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې، چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبه د شپې د زلزلو له امله د یو دیش کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د زلزله دریشتر په کچه 15.1 و. د خبرګولې په یو ډیر شمنېټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجه زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې لزرو زیات کسان وشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو ترڅنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر کله کچیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوند یې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوند یې وژغوري.
ناروغ سیده یا ډیر وینه بهیدنه او یا هم د تنفسي لارو بندښت وژني، نو خلک باید دا وو برخو ته ډیر حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډیر شدید وینه بهیدنه ولري، که هغه مثلا په یو دقیقه کې یو غټ رګ د بیا غټ شریان استفاده رګ ورته وایي، هغه پریوي نو په یو دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایی لارې، تنفسي لارې بندي، تقریبا په یو دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یو لري ولسوالي کې عام خلک څوک، یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی چې چیرته پښه لپښې کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او که تنفس باندې په تنفس په برخه کې څنګه مرستور سره کولای شي؟
که ډیر شدید وینه بهیدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنه پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیرې سره وي، یعنی کله وتړل شي مریض له مرګ وژغورل شو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښوول شي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره دي، دوه ګوتو پسله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس کم د مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي، او که چیرې خوله یې ټوله ټپي، بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغلته عام خلکو ته په خوندیو کې یا په نور مسجدونو کې باید روخ وس چې مخکې په ځینو ځای کې دا پروګرام په لیساوي ده چې دلته په غاړه کې و برخه ده چې او تاسو دا چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسرای کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا یې هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، یعنې د ژبې په راایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي، یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو تنشن پنوموتوراکس وایو دا صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته یعنې که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه راپړسېدلي دا معنی چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې رالاندې دلته سي یو برخه سرې سي تر څو له صدر څخه هوا راووځي.
کیدای شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کی، لیکن په هغه ډیر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بند وي، آیا ستونی ستخې څملوي، په اړخ یې څملوي، سر یې یو څه لاندې کی، سر یې جګ کی، څوک
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې شي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي، او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولای شي، کم تر کم یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عام خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کی، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي، دا باید روښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښيي.
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې، که غواړی چې دا مرکه بیا واوري او له ټاپیانو سره د لومړنیو مرستو له جزئیاتو خبر شي، نو همدا مرکه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور مطالب کتلی شي. تکراروم، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوستخونې په نوم یوې موسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګورۍ ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوي دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتي ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشحاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي د دغه کتابونو یو بل ژباړونکو ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوې خبريال شمس الله شمس لڅ باندې یوې ونی بند ورسته خوشی کړای دی په روزګان کې د افغان خبريالانو د کمیټه مشر لطیف ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې خغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو خغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبريالانو د ګواخلو پر ځای د لهغو سره همکاري وکړي
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبريالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته کار وکړي د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبريالانو ته غوښتنه رامنځته کړي یا هم په بیلابیلو پلمو یې نیسي شو خبردار چې دوی سره همکاري وکړي
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړی وو دا ازادي رادیو ده په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې په خو ملي امنیتی سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه ډیر شوي دي په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی خو د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې واوري
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته سیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي مانۍ د دغه مانۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیری واسکټونه وسپنیزي خولۍ گردنۍ نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دي پر دغه شان او شیډيري خاوري او دړي هوا دي د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده سره کالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنۍ دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوي دی د مانې ځنی خونی بیرته غول سوي او رنگول سوي دي خو ځنی نور لا هم په خپل حال کاندې کپرې پات دي دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړ سوی او غزنی ته د بهرنی سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای و دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیری اوسي خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی
مخ کارو بندروان کو دغه تاکونو مرنګول دي تحصیل ونه نورم کارو بندروان ده د معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشدلو نو وس مو دي ته آماده کړی ده سبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې ان شاء الله هغه کار خپل کېږي نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به بغت سپارل کېږي سیلانیان ته
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي
قدرمن اوریدونکو د هم په پای کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنې مشاعره چې ځن روسته په کابل کې جوړه شوه، د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبای ډیر تاثیر وکړ. ما فرنده ما غوښتو په همت باندې چې دوی را پاتېدلې او دا مشاعره جوړه کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله.
تاریخ ته مخه کوو. لیکوال او چرونکی سردار ولی پښتون سه
ک دوړې د نارنج په سر کې دوړې ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې د یوې ایثارې تاریخي ماڼۍ په اړه علم ګل سحر وایي.
په 600 متره مربع کې جوړ شوې ده، ډېر لوی خونه لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سربیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړي. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړ شو. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوی دی چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړلیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاینلیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په 1 د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکینۍ فعالې غړي شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. ښه مې یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شیر خو به مې ذهن ته را نسی ځکه ډیر کلونه وسول ما ډیر
دا احساس ته پیاد احساس ته پیاد چې لومړی شیر مل وست آیا د سټیج په سر باندې د سی ویرا او ډار د سره او کنه په جراتم شیر وست
نه ډیر په جراتم شیر وست ځکه اغل ته فضا د سی و فضا ډیره دوستانه و ډیره صمیمی و حتی یعنی منګ د شاعران لیکوالان به تل تر ټولیدل دومره یو بل تم د نګدیوالي احساس کو چې اصلا د ویری احساس او د سی څنه و
تاسو کوم شیر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی
وو ما ډیر شیرونه ته نقد وړاندې کړی دي
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدی شي چې سخت انتقاد وکړي داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې
نه په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی وو څه فکر کوي لومړی غونډې تر روسي غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر را احساس کوي چې تغییر راغلی
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلی څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولی
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوي دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږیږي یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
تاسو نه هم ډېره مننه
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستول
د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی دلته زمون د کلی حکم نه چلیږي هر مین د زړه خبره په جار وای چراغونه د زړه په کور بلیږي د زړه سره د زړه درد مين رغيږي د زړه سره د زړه درد مين رغيږي څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې ته یې ستاخ کولا دا واستا مين د سرو وینو دریابونه لا تازه دي د زړه سره د
دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم. څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم. د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته. د زړه سره د زړه سره پیژندل دي راته ګران دي. زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي. څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي. د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده، پت دې پالي. د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده، ست دې پالي. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله. د آسمان ستورو نه نیم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله. د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله. د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي. مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله، نوي امیدونه مې په کار دي. ګله نوي امیدونه مې په کار دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شزینه فعاله شاعر او سندرغاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلی مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځای دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکې کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو 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 پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نه وي، ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډیره همغږه چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې هم دا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټول سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې، هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی، هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
اسې جانې پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وم د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغه سی ورته هڅې دو کسانې د پراس کې یا په مشرۍ کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعرې کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یوه مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو پنځو شپږو کلونو کې که خودستایي ونیسي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او دا بیخی بی حد ډیر کار درلودی چې بالاخره از ما د ورځنۍ او کورنۍ چارو او په اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخې یو څه ډپه کړه، ځکه چې زه ورته یوازې وم. که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسانې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډیر مثبت ګام یو رنگ به راوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي، او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهرابی څخه په مننی لایوی خبرتیا ورسته به لیکوال او چیرونکو سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنی او حفاظت ته اندیشمن دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهمه د سکندریه په نامه او درېمه د احمدشاهي کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته. روایت چې درې سو کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یو له ښارونو جوړ کړی دي چې یو پکې همدا د کندهار زور ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تړاکه پورې ودان وو، خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د بچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلی سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتې وو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسیده او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه،
او ځینې نور. سرنګ چې دغه ستره ودانی د یو مصنوعي غونډي پر سر جوړ شوی وو او غونډي لاسي وو، کله چې د نادر افشار د خوا دغه ودانی وسوځول شو، سیمایزو خلکو د خپل کرهنې زمزکو د پاره د دغه ودانی څخه ډیری خاورې او بلاخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ته ووتل او په قراره قراره د پامه ولویدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره داندېښنې وړ ده؟
د 1968 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې له اویا تر اتیا پیسه د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی. تر ټولو بدمرغي دا و چې څلوېښت کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت بې برخې شپې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې دمځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. ورپسې شل کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لږ چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قراره قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنی کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې دیارلس ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې وپوهیدم چې دغه تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو
او دا ثابته کی چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنی کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل رغ رسنیس کی او تر اړ